The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da na hebras kal 2013 de july de miashte la samane ta da waqt chwe de po pakistan ke da sahar shpak baji afghanistan ki shwe di 15 mi baji aw dalta په واشنگتن ډي سي کې د ګل رز او د ماسخوتن نه بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې خبرو اترو وړاندیز د مرستې وعده کړی او یو ځل بیا یې ویلي واشنگتن د افغانستان په مشرۍ کې د سولې عمل کې د مرستې لپاره تیار دی. پاکستانی میډیا وایي سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی چې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د نوموړي خور فریال تارپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د یورپی یونین نه ځان لکېدو په سر د برطانیې حکومتي کابینې دننه د اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروسته وزیر اعظم تریسا می خپل د اوږدې مودې مرستیال جرمی هانټ نوې خارجه وزیر ټاکلې. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ګل پورز د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې خبرو اترو وړاندیز د مرستې قبول وعده کړی او یو ځل بیا یې ویلي واشنگتن د افغانستان په مشرۍ کې د سولې عمل کې د مرستې لپاره تیار دی. مایک پمپیو د ګل پورز د افغانستان ناڅاپي سفر کړی چېرته چې نوموړي د افغان صدر اشرف غنی او نورو اعلی حکومتي چارواکو سره لیدلی دی. یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا په وخت مایک پمپیو او اشرف غنی په دې خبرو زور راوړو چې د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ کې او د دوی خپلوي. مایک پمپیو ویلي امریکا د افغانستان د سولې عمل مشري نشي کولی او زیاته کړې دوی د افغانانو ترمنځ مسلو په حل کولو کې د مرستې لپاره تیار دي. د پاکستان سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی چې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د نوموړي خور فریال تارپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. پاکستانی میډیا د ملک اټارنی جنرل یا مشر حکومتي وکیل خالد جاوید د خولې ویلي چې د جعلي اکاونټونو او د یو شمیر ملکي بینکونو د لارې د عربونو ډالرو د عربونو روپو پیسو د دروغو لیندین پلټنو په اړه د اعلی عدالت په خپل سر شروع کړې مقدمې په سلسله کې سپریم کورټ دغه حکم ورکړی دی. میډیا وایي دغه جعلي اکاونټونه د بډو رشوتونو او د غبن د لارې ترلاسه کړو پیسو د یو ځای نه بل ځای ته لیږلو لپاره استعمال کړی شوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو رپورټ کې ویلي سپریم کورټ د 15 ارب روپو مشکوک لیندین کې په ښکاره توګه ککړ د ملک درې بینکونو صدرانو او انتظامی مشرانو نومونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم ورکړی چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د یورپی یونین نه ځان لکېدو په سر د برطانیې حکومتي کابینې دننه د اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروسته وزیر اعظم تریسا می خپل د اوږدې مودې مرستیال جرمی هانټ نوې خارجه وزیر ټاکلی دی. د صحت پخوانی وزیر جرمی هانټ په اوله کې د یورپی یونین نه د برطانیې جدا کېدو خلاف و خو ویلي هغه اوس د یورپی یونین نه د ځان لکېدو مرسته کوي او د خبرو اترو په وخت یې د یورپی یونین رویه بده بللې. په تایلند کې چارواکي وایي د دوو هفتو نه زیات وخت راهیسې د اوبو ډک اوږد غار کې ګیر ماشومانو کې څلور په حفاظت سره راویستو وروسته هسپتال ته رسولی شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې ټول اته ماشومان د غار نه راویستل شوي دي. د تایلند د ریسکیو یا بچ کولو د عملیاتو مشر خبریالانو ته ویلي د ګل پورز دغه مشن په ښه طریقه سرته رسولی شوی دی او د باقی پاتې څلورو کسانو او د دوی د کوچ راویستلو لپاره یې درې نورې ورځې غوښتې دي. د امریکې دفاع وزارت یو بیان ویلي پینټاګان ملک ته په غیر قانوني توګه راغلو کورنو د استوګنې لپاره د دوه پوځي مرکزونو جاج اخلي. د پینټاګان بیان لیفټیننټ کرنل جیمی ډیویس ویلي دوی په ټیکساس او نیو مکسیکو ریاستونو کې دوه پوځي مرکزونو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د اوسېدو انتظام کتنه کوي. د امریکای صدر ډانل ترامپ انتظامی د پوز نه غوښتنه کړې چې قانوني کاغذونه نه لرونکي په زرګونو خلکو ته په عارضي توګه پناه ورکړي. څوک چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې په غیر قانوني توګه باندې امریکای ته راوختي چې پکې د دوی سره راغلي په زرګونو ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د ګل پورز د افغانستان ناساپی سفر کړی دی او د افغان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې خبرو اترو وړاندیز د مرستې قبولو وعده کړی او یو ځل بیا یې ویلي واشنگتن د افغانستان په مشرۍ کې د سولې عمل کې د مرستې لپاره تیار دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د دواړو مشرانو لخوا یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا وړاندې د امریکا د خارجه معاملو سکتر مایک پامپیو د افغانستان سرخار کابل ته په یو ناصافي سفر رسیدلی و، چرته چې نوموړي د افغانستان صدر اشرف غنی او د نورو حکومتي چارواکو سره ملاقات کړی. په دغه لیدنه کې دواړو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د صدر ټرمپ په سټریټجۍ باندې خبرې اترې وکړې او په دې خبره موافقه شوي چې دغه سټریټجۍ په حقیقت کې یوه مؤثره او ښه ډول نتیجې راوړي چې په طالبانو فشار واچوي. یاده تګلاره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د تیر کال اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې مقصد یې طالبان د سفارتي پوځي او سماجي فشار سره د خبرې ته آماده کول دي چې هغوی جنگ نشي ګټلی او ورلا د کابل سره د جوړجاړي په خبرو کې شامل دل پکار دي. خو طالبان د امریکا سره نیخ په نیغه د خبرو کولو غوښتنه کوي او په کابل کې مشران د امریکا ګډاګي بلي. هغوی په دې خبره زور ورکړی چې ګنی د خارجي عسکرو موجودیت سره د افغانانو په مشرۍ کې خبرې بی بنیاد دی. هاغلی پمپیو او صدر غنی په دغه موقع په دې خبره زور ورکړو چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ کې وي او وی ویل چې امریکا دغه پروسه نشي چلولی او دا چې دغه شخړه د هیواد نه بهر نشي حل کېدلی. نوموړي زیاته کړه چې د امن پروسه به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ وي. نوموړي دا خبره یو وار بیا تکرار کړه چې دوی پکې مرستو کولو ته تیار دي چې د افغانانو ترمنځ اختلافاتو ختمولو کې مرستې وکړي. د افغانستان صدر اشرف غنی د ماڼۍ لخوا ویلي شوي چې افغان صدر او د امریکا د بارنو چارو وزیر هم دا شان د کامیابه ډزبندۍ په حق له هم خبرې اترې وکړلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپایو د صدر غنی سره په لیدنه کې وویل چې ډېر طالبان په دې خبره پوه شوي دي چې له پوځي لارې نشي کولی کامیابي ترلاسه کړي. هغلی پامپایو زیاته کړله چې دا خبره تر ډېره حده د صدر ټرمپ په سټریټجۍ او د صدر غنی لخوا د ډزبندۍ اعلانېدلو پورې تړلې کېږي. د امریکا د خارجه معاملو تر مایک پامپایو ژمنه وکړه چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سمبالولو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د ارګ د خبرپاڼې لخوا د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو بل موضوع د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي انتظاماتو جزئیات وو. د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته دا د مایک پامپیو لومړی سفر و. نوموړي افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې همدا اونۍ په سعودي عرب کې د مذهبي سکالرانو یو کانفرنس ټاکلی شوی چې پکې د برخه اغستونکو لخوا په طالبانو د مذهب په نوم د تشدد ادرولو او د جنگ پر امن حل روباسلو لپاره د غږ تمه لرل کیږي. خو طالبانو په جده کې کیدونکې غونډه او دغه رقم نورې غونډې رد کړي او ورته د امریکا لخوا په افغانستان کې د پوځي قبضې د یاغیانو کمزوري کول او په کابل کې د حکمرانانو لپاره جواز جوړولو په توګه ګوري.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې پارلماني انتخاباتو ته د شمار ورځې پاتې دي چې د جولای په 25مه نیټه باندې بکیږي. سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی دی چې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د نوموبلي خور فریال تالپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. پاکستانی میډیا د ملک اٹارنی جنرل خالد جاوید د خولي ویلي چې د جالي اکاونټونو او د یو شمیر ملکی بانکونو د لارې د عربونو روپو د دروغو لیندین پلټنو په اړه د اعلی عدالت په خپل سر شروع کړي مقدمه په سلسله کې سپریم کورټ دغه حکم ورکړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان سترې محکمې پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نوم بهر تلو باندې بندیز نوملړ یا ای سی ایل کې اچولو حکم کړی دی. د پاکستان سترې محکمې په غیر قانوني توګه د رقم ترسیل یوې مقدمې کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د دوی خور فریال تالپور په شمول اووه تنانو نامې ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. آصف علي زرداری او د دوی خور 25 جولای کې دونکو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی کاندیدان هم دي. سترې محکمې نږدې ورځو د آصف علي زرداری نږدې ملګری حسین لوی پر ضد درج شوې د غیر قانوني رقم ترسیل په حق له یوې مقدمې کې شوې تفتیش نه پس د آصف علي زرداری نوم ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. د حسین لوی پر ضد د مقدمې تحقیقات او مشري تحقیقاتي ادارې ایف آی اے مشر بشیر میمن کوي. پاچا چې وړاندې پاکستان پیپلز ګوند اعتراض کړی وو چې ایف آی اے مشر بشیر میمن خپل رور کراچۍ نه په انتخاباتو کې ولاړ دی ځکه د بشیر میمن د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. خو سترې محکمې مشر قاضي مرکزي حکومت ته واضح حکم کړی دی چې بشیر میمن د بل ځای ته بغیر د عدالت اجازه تعینات نه کړی شي. د نه وړاندې هم عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 100 کالو قید سزا شوې ده. د فیصلو پس د پاکستان سوشل میډیا باندې دا خبرې روانې دي. پاکستان کې سیاستمدارانو لپاره یو قانون او پوځي جرنیلانو لپاره بل قانون دی ځکه چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د چا پر ضد د قتل او غداري مقدمه دي. دوی ته وړاندې سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار دا باور ورکړی وو چې عدالت ته راشي او انتخاباتو کې د هم برخه واخلي او عدالت به دا ضمانت ورکوي چې دی به نه نیول کیږي. یو بل سیاسي پرمختګ کې د مذهبي ګوندونو ائتلاف کې شامل جمعیت اهل حدیث مشر پروفیسر ساجد میر ویلي دي مذهبي ګوندونو ائتلاف په پنجاب کې د ګټلو توان نه لري ځکه د دوی ګوند تنان خپل ووټ مسلم لیگ کاندیدانو ته ورکړي.
ایم ایم سے تعلق اپنی جگہ وہ کینڈیڈیٹ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میسج میں بھی کہا ہے کہ جہاں کوئی واقعتاً مضبوط اور جیتنے کے قابل اور جیتنے کے قریب ایم ایم اے کا بندہ ہے, اور ساتھ ہی میں نے واضح کیا ہے کہ پنجاب میں میری اسیسمنٹ کے مطابق ایسی صورتحال نہیں ہے, یہ بھی میں نے واضح کیا ہے, اور باقی صوبوں میں اگر کوئی ایسی صورت ہے نون کا بندہ نہیں ہے اور کوئی جیتنے کے قابل ایم ایم اے کا بندہ اس کی سپورٹ کریں, لیکن بالعموم ہم نون ہی کی سپورٹ کریں.
پروفیسر ساجد میر وئی متحدہ مجلس عمل کے اس ہم دوی شامل دی خمنگ گنو چې چرته د ایم ایم ای کاندید به کمزور حیثیت کی وی هلته به ووټ مسلم لیگ ته ورکاو. د متحده مجلس عمل مرکزی ویان شاویس نورانی یو شخصی میډیا سره خبرو په وخت ویلي دی ایم ایم ای کې څه قسم اختلاف نشته. پروفیسر ساجد میر خبر مطلب زئی انتخابی اتحاد یا سیټ ایڈجسٹمنٹ دی.
کوشش یہ کریں گے کہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار اگر مد مقابل کمزور امیدوار ہے تو اس کے حق میں وڈرا کریں یا ووٹ کریں, مگر جو ان کی مین پالیسی میٹر ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں, اس کے اوپر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ وہ متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہیں ہے.
دوی وائی جمعیت اہل حدیث اس ہم دا متحدہ مجلس عمل برخہ دا او دا دے مشر بیان مطلب مسلم لیگ سر زی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ فو. متحدہ مجلس عمل دا مذہبی گندونو اطلاف دے چپا کی جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, جمعیت اہل حدیث, اسلامی تحریک اور جمعیت علماء اسلام پاکستان شامل دی. دے نوڑان دے ہم خیبر پختونخوا زین سمو کے دا ٹکٹونو وو پا تقسیم پا معاملہ متحدہ مجلس عمل کے شامل مذہبی گندنوں ترمیز سے اختلاف خبروں نے مخترا گلی وہ
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د امریکی د مشهوري مجلې ورلد پالیټکس ریویو په تازه غنا کې د پاکستان پر روانو انتخابونو کې د ظلمي کول د کردار په اهمیت یو لوی تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان په صدر مقام اسلام آباد کې د تیرې سه مودې راسي په کېدونکو سیاسي مظاهرو کې د پاکستان ظلمي کول د هر چا نه زیاته برخه اخلي. مضمون لکی چې د پاکستان د کل آبادی 80% برخه ظلمي کول دی چې عمرونه د دیر شو کالونه کم دی. پاکستان کې د شلونا تر سلیر شتو کالو پوری د عمر د ځوان کل شمیر 5.5 کروڑ هر کله چې 6.9 کروڑ د 45 کالو د عمر نه کم دی. دا ځوان کل به تمه کیږي چې راتلونکي وخت کې د پاکستان په معاملو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. مضمون لکی که دا لوی شمیر ظلمی په ملک کې په سودمندو سرگرمو کې اون خلولې شول نو پاکستانی قوم د ترقې اعلی درجې ته رسیدې شي، خو که موجوده اقتصادي بدحالی په ځای پاتې شوه نو عمده ظلمي کل د پاکستان د اولسي او د سیاسي محکمتیا د پاره ډیر نقصاني او خطرناک هم ثابتېدې شي. پاکستان کې د تیرو سو کالو راسي د مذهبي رجحاناتو د خورېدو له سببه نن سبا ترقی پسندو او آزاد خیالو ډلو سره سره د مذهبي سوچ لرونکو ظلمو تنظیمونه هم رامخته شوي دي. دا قسمه یو مذهبي تنظیم تحریک لبیک په 13 نومبر کې د توهین رسالت په قانون کې د ممکنه ترمیم خلاف خپل مظاهره کې خپل ظلمي غړي دنیا ته ښکاره کړل. کله چې دوی د هفتو په خپل مظاهره د پاکستان اولسي حکومت شل ګډ اوساتلو. بلخوا د تحریک انصاف د مشر د عمران خان په جلسو کې هم د ظلمي کل کردار د چانه پټ نه وې. دغه شان د پاکستان قطبی غربي سیمینه د یو سلیرشت کلن منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د راپورته غوردنګ ټول سرپنچ هم ظلمي دي. ورلد پالیټکس ریویو میگزین خپل مضمون کې لیکي چې ظلمي کل اگر که د پاکستان سیاست لا د یو نوي شکل په ورکولو کې د خپل کردار لوبولو د پاره پوره پوره کوشش کوي، خو د دوی په تعلیمي ادارو کې د دوی په صحتمند سیاسي سرگرمو قسمه قسم بندیزونه لګیدلې دي. د پخوانی فوزی عامر حکمران جنرل ضیاء الحق په دور کې د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګولې شوي وو، خو د دې بندیزونو په نتیجه کې د پاکستان ظلمي سخت دریځه نظریو ته ماتېدل شروع شول چې نن سبا مونږ خیبر پختونخوا کې د خان عبدالوري خان د نامې د پوهنتون د یو طالب علم د مشال خان د قتل په شکل کې وینو. ورلد پالیټکس ریویو میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي د پاره اگر که په 1300 کلونو کې زړه پورې پرمختګ شوی دی، خو تر څو چې د ظلمي کل طالب علمانو لا د دوی د تعلیمي ادارو په کیمپسونو کې د صحتمند سیاسي زرګرمو بندوبسونه نیوي شوي، تر هغې پورې به د پاکستان ځوان کل د سخت دریزه نظریو او د دوی د پرچار کوونکو نه بچ ساتل ګرانه شي. د اسلام آباد واکداران که دا خبره منی او کنا، خدا یو حقیقت ته چې مستقبل کې وا د پاکستان د پاره د لارې پټاکنه کې اوم ظلمي کل ډیر اهم کردار ادا کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د یورپی یونین نازان لکیدو په سر د برتانیې کابینې درنه د اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروستو وزیر اعظم تریسا می خپل د اوږدې مودې مرسیال جرمی هانټ نوی خارجه وزیر ټاکلی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا رپورټ کتاب ستاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
اغلی بورس جانسن د ګل په ورځ د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د بیلیدو پر سر د کابینې سره په اختلاف رائے استعفا ورکړې وه. هغه له هنچې وړاندې د صحت وزیر وو، په اصل کې د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو فیصله مخالف وو، خو وای اوس د هغې ملاتړې شوې دی. وای چې اوس په خبرو اترو کې د اروپایي اتحاد رویه ناوړه ده. مستفی خارجه وزیر بورس جانسن د برتانیې د وتلو د فیصلې کلک ملاتړی وو. هغلی جانسن د استعفا لپاره وړاندې شوي خپل خط کې لیکلي چې د اروپایي اتحاد نه د وتلو وروستو د هغوی سره نږدې کاروباري اړیکې ساتل به نیم وتل وي، چرته چې به برتانیا د اروپایي اتحاد د کالونۍ په شکل ښکاري. دی وایي چې د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو خوب په ختمېدو دی، ځکه چې په خپل ځان د ناباورۍ بې ځایه شکونو ختمون ته نږدې کړی. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د هاغلی جانسن استعفا د اعلان وروسته پارلیمان ته وینا کې وویل چې کال 2018 کې په برتانیا کې زیاتو برتانیانو د اروپایي اتحاد نه د وتلو په حق کې ریفرندم په وخت رای ورکړی وي او اوس مونږ د دغه ریفرندم د نتیجو چې مونږ کوم ژمنه سرته رسولو کړې و د هغې په اړه نه سلا کیږو چې په صحیح توګه خپل ژمنې پوره کړو. د زیات کړه چې پخوانی خارجه وزیر چې د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره یې کومې هلې ځلې کړې دي هغه د منلو وړ دي. هغه چې کم قانوني چارګویي وکړه ورله یې بیله اداره جوړه کړه د برتانیې د نسلونو لپاره یې کړې دي. د هاغلی جانسن استعفا په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دغې یوه ورځ وړاندې د برگزیټ یا د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره ټاکل شوي وزیر ډیوډ ډیویس د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. د هغه پر ځای وزیر اعظم میرمن مې ډومینیک راب نوې وزیر ټاکلې وو. هاغلی ډیوډ د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره د وزیر اعظم تریسا مې د وتلو لار یو خطرناکه پالیسی بللې. خپل د استعفا په خط کې هاغلی ډیویس لیکلی چې د وزیر اعظم کوم پلان دی دغه د اروپایي ملکونو د اصولو په بنیاد جوړ کړی شوی دی، د کومې سره چې به برتانیا د خبرو په میز یو کمزوري حالت ته لاړه شي او ممکن ده یو ناقابل قبول حالت ته ورسي. دی وایي چې د اروپایي اتحاد نه د بیلیدو په شکل کې د برتانیې د آزاد پاتې کېدو خبره به خیالي پاتې شي او حقیقت کې به نه وي. د میرمن مای په پلان د جمعې په ورځ د کابینې غړو رضامندي ښودلې. د دې وړاندې بیا بیا په دغې بحث وشو او کره کتنه یې وشوه. هغه له ډیوډ ډیویس او د کابینې ځینې غړي د اروپایي اتحاد نه د مکمل وتلو غوښتنه کوي، خو زیات د کابینې غړي غواړي چې د اروپایي اتحاد سره اقتصادي اړیکې د اروپایي ملکونو په شرایطو وساتي او نورې چارې ترې بیا لیکړي. زیاتره د میرمن مې د پارټۍ غړي په دې ګنګس دي چې هغه د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پروسه سم کار نشي کولی او ګنګوسي خپاره شوي چې ورباندې د ناباورۍ رای منظور کړی شي چې د څوکۍ څخه یې لر کړي. د پارټۍ مشرانو د ناستې اعلان کړی دی چې په دغه مسله باندې بحث وکړي. د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو نیټه د مارچ ټاکل شوې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هکبي ویلي صدر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت په خپل نیټه لندن ته سفر کوي. صدر ټرمپ به د جولای په 14 نیټه د برتانیې وزیر اعظم سره ناسته کوي او امریکا او برتانیې د اړیکو د نورو مضبوطولو په حق لبه خبرې اترې کوي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د امریکای او د شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو په اړه باندې تاسو ته رپورټ باندې کو پورسیو کې د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا سفر کړو. د هغې وروسته شمالي کوریا ځینې بیانونه مخې ته راغلي وو چې د هغې نه داسې معلومېده چې د امریکای او د شمالي کوریا ترمنځ د نیوکلیایي مسلو په سر اختلافونه را پیدا شوي دي، خو وروستو مایک پمپیو خبرې تعمیری بللې بي. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ هم د ګلپورس په ټویټر یو پیغام کې تمه څرګنده کړې ده چې شمالي کوریا به خبرو اترو کې پرمختګ وکړي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د صدر ټرمپ دا پیغام په ټویټر د شمالي کوریا د هغه تورونو پر ردي عمل کې خبر کړی چې ویلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو شمالي کوریا ته د سفر په مهال د بدماشانو په ډول غوښتنه وکړه چې پانګیانګ دی خپل اټمي وسلو پروګرام پای ته ورسوي. شمالي کوریا دا خبره افسوسناکه بللې وه. که څه هم د شمالي کوریا د امریکا سره د خبرو اترو ته بد ویلي دي، خو بیا د امریکا لوړپوري ډیپلومات د شمالي کوریا د مشر چارواکو سره خبرې اترې ګټورې بللې او دغه ډول بیانونو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو ویلي شمالي کوریا سفارتکار په پیانګیانګ کې د هغوی سره له خبرو څخه نه دی پر شا شوی. هغه زیاته کړه چې هله من دي شمالي کوریا سره خبرې مخ په وړاندې بزي. صدر ټرمپ هم د دوشنبه یا ګل په ورځ په ټویټر کې دا لیکلی وو چې باور لري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د امریکا د صدر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لاسلیک سوی معاهده ته به درناوی ورکوي او سرته به ورسوي. صدر ټرمپ دا هم وړاندیز وکړو چې تیرونه د صدر ټرمپ د انتظامیه لخوا د چین په تجارتي سامانونو باندې ټکس لګولو په سر به چین خپل رد عمل ښکاره کوي او په دې معاهده کې به رول لوبوي. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلي کېدای سي چین په دې معاهده کې منفي رول ولوبوي او ویلی دی چې هله لرم داسې چین ونه کړي. چین او شمالي کوریا دوه روایتي اتحادان دي او ښه کاروباري ملګري هم دي او چین په پیانګیانګ ښه اغیز لري. تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر او صدر ټرمپ د لیدنو په مهال شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې کوریايي ټاپو به د اچمي وسلو څخه پاکه کړي، خو بیا یې تفصیلات نه و جاري کړي چې آیا دا به څنګه او کله ترسره کیږي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر تیره اونۍ پیانګیانګ ته سفر په مهال هیله درلوده چې د شمالي کوریا سره د دې کار وخت او نظام په اړه کار پیل کړي او دا چې د دې پخلی او معلومات به څنګه ترلاسه کیږي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
او ساسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکا با په ایران باندې اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي چې دا شان ایران د نورو ملکونو د غیر محکم کولو پالیسۍ پریږدي چې پکې د ترهګرۍ د مرستې کولو، د میزایلو د پروګرام د جاری ساتلو او د ایرانی اولس د تزنولو کارونه هم شامل دي. په ایران با د امریکای بندیزونه هم جاری وي. د دې ترمخی د ایران په سرو زرو کې د کاروبار کولو او د لارو موټرو مدونه نه خکړی شوی دي. مرکزی بانک سره د ایران د توانایي په مد او پټرولیم سره تعلق لرونکو سوداګانو باندې بندیزونه به د 3 نومبر نه سر دوباره لګولې شي. د امریکې د خارجه چارو محکمه کې د پالیسو د منصوبه بندۍ ډایرکټر براین هوک خبریالانو ته ویلي دي چې پټرولیم باندې د بندیزونو لګولو نه د امریکې غرض په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې دا شان د خام تیلو آمدنی نشته را اورځولی شي. دوی چې امریکا د دې بندیزونو د اثراتو په عالمی منډه د کم نه کم پریوتو د پاره لاس خپې وي، خو زموږ یقین دی چې په عالمی سطح ملکونو سره خډیر تیر اضافي تیل شته دی. ډایریکټر هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکې نه خو اوس او نه وړاندې د انساني خواخوږۍ په سامان بندیزونه لګولي دي. د زیاته کچې زموږ مقصد په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې هغه خپل دریس کې بدلون راولي. دینه زموږ مقصد ایرانی اولس لا زورونه ورکول نه دي. امریکي ایران ته د خوراکي سامان یا د دوايانو په برآمد بندیز نه دی لګولې. د امریکي په ایرانی حکومت د اقتصادي فشار سره سره په دویم نمبر اهم مقصد د ایران خلکو سره په مرسته کې مضبوط ودریدل دي، ځکه چې د ایران خلک د ډيري مدينه د خپل حکومت لوجه تړیسکو سره مخ دي. خاغلی حکم نور اوې چې یو عام ایرانی وګړي نن ورځ د سیروړو غټلو په چکر کې پروت دی، بلخو د ایران حکومت په لکونو ډالر د خپل خنړو منصوبو سرته پر رسولو خرج کړي. د دې هیڅ فائدہ نشته سوای د دینه چې د ایران د خلکو او مشرق وسطا کې د نورو زینو د خلکو کړمي بپی زیاتیږي. خاغلی حک دا خبره په ګوته کړله چې امریکا ایران سره د شوی اټمی لوزنامې نه په مې کې وتی ده او د دغه ورځې نه د بشري حقوقو د خلاف ورزو، د وسلو د خوریدنې په سرګرمو او د ترهګرۍ په مرسته کولو په مختلفو ادارو او افرادو بندیزونه لګولې دي چې د ایرانی عدلیه مشر صادق لاریجانی هم پکې شامل دی. دینه دا خبره سرګند ده چې امریکا به صرف هغه کسان په نخښه کوي چې په اعلی حکومتي سطح د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. ډایریکټر هوک د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په ګرد ایران کې مظاهره د دې خبرې غبازي دي چې د ایران خلک د خپل حکومت نه تر دوست پیک مور اغری دي. په داسې حالاتو کې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده. د ایران خلک د یو ځلان د تاریخ او د یو جوور کلتور خاوندان دي. په دې سبب دوی د یو داسې حکومت حقدار دي چې هغه د دوی د حیا عزت خیال ساتي.